السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 لومړی کال د خبرګولی شلمه د 2000 شلم کال د جون لسمه پیل په خبرونو وکړو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغونې کار به یوازې د دوو چارو له بشپړېدو وروسته پیل شي چې یوه د نل لیکې د رغونې په لاره کې د پرتو ځمکو استملاک او بله یې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ماشینرۍ د واردولو د مالي معافول دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي عصمت الله برهان بیګا ازادي راډیو ته د دغې پروژې د پاتې چارو په اړه وویل.
اوس پروژه دې حد ته رسېدلې ده چې په دغه دوه اړخونو کې د یو د اراضي د استملاک په حکله باندې او دوهم د مالیاتو پر معافي باندې چې دوی به خپل سامان آلات به افغانستان ته راواردوي. نو پر دغه باندې دوی غواړي چې مالیاتي معافیت ترلاسه کړي.
ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادرولو نل لیکه ده چې رغونې په تېرو دوو او لسیزو کې د ناامنیو له کبله ځنډېدلې وه. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکارۍ له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض، ډیلی او ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دغه مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو لپاره چارو ولګول شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د رواني لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرلپسې بریاوې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیغ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له زیمبابوې سره درې شل اوریز لوبې هم لري چې لومړی د جون په 11 ده. او د اوکراین په ختیځه دونیتس سیمه کې روس پلاوا بیلتون پالی وایي د دوی لخوا جوړې شوې ستري محکمې دوه برتانوي وګړو او یو مراکشي ته د اجیر اسکر او د اوکراینی ځواکونو په څنګ کې د پوځي دندې د ترسره کولو له واجې د مرګ سزا اورولې ده. دغې بیلتون پالو مشرانو چې د خپل واک ولکې لاندې سیمې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم یادوي پرون ویل د برتانیا وګړي آیدن اسلیناو شوان پینر او مراکشي ماسل ساودون ابراهیم له دوه ورځنۍ محاکمې وروسته پرون په مرګ محکوم شول. دواړه برتانویان چې په ماریوپول ښار کې د اوکراین په یو پوځي کې تاکي عسکري کوله په اپریل کې د روس پلاو بیلتون پالو لخوا ونیول شول او مراکش محاصله یې په مارچ کې په دونیتسک کې اسیر شوی و. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. امریکایي چارواکي د هغو نغدي مرستو د لګښت په څرنګوالي اندېښمن دي چې افغانستان ته استول کیږي.
موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یوه دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي.
په کندهار کې طالبانو له محرم پرته په موټرو او رکشاو کې د ښځو وړل منع کړي. یو شمېر ښځې په دې اقدام نیوکې لري.
دا قوانین مشروط دي زیات درجه تمامیږي. مشکله یو ځای دو کپلار نه وي یا هم داس کورنۍ چې پلار نه لري، داسې کورنۍ چې ورور نه لري، نو هغه به څه کوي؟ هغه به څنګه راوځي؟
طالبان ادعا لري چې هوایی ډګرونه فعال کړي او کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دي.
هوایی ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتر ازو اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي سیګار د هغو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښنه لري چې نغدې افغانستان ته استول کیږي. ښاغلي سوبکو په دې اړه څرګندونې بېګا له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي چې لنډیز یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي د هغو نغدو پیسو د لګښت د څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. د تیر کال د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او په نتیجه کې هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې افغانانو ته ورکوي افغانستان ته نغدې استول کیږي. ښاغلی سوبکو له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د پوښتنې ته چې آیا طالبان به له دې پیسو څخه د خپلو اهدافو لپاره کار وانخلي په ځواب کې وویل:
تاسو ښه موضوع را برسېره کړه. موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یوه دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. موږ د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د دې پیسو ساتنه څنګه کوي. موږ هیله من یو چې دا پیسې به خوندي وي، خو دا ډېره ګرانه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو، ځکه سیګار په افغانستان کې حضور نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو نیمه میاشت مخکې خبریالانو ته وویل چې د نغدو پیسو نشټوالی د افغانستان د اقتصادي سقوط باعث کېدای شي، نو ځکه دې سازمان افغانستان ته په الوتکو کې د نغدو پیسو استول پیل کړی دی. ملګرو ملتونو د اپریل تر 26مې نیټې پورې چې ښاغلي ګوتریش دا وینا کوله افغانستان ته 500 میلیون ډالر لیږدولي وو. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له ازادۍ راډیو سره په بیګنیو خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانیو تجربو ته په پام د دې سازمان پر اجرااتو باور لري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي د نغدو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. نږدې لس میاشتې کېږي چې له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوي او ځکه نو هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې له افغانانو سره کوي افغانستان ته نغدې استول کیږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په نغدو پیسو د تبادلې خطرونه کوم دي.
لومړی خو ملګری ملتونه او نړیوال مرستندوی جهتونه اړ دي چې د وړتیا له مخې افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، ځکه دوی یو نوو مسولیت لري د افغانستان د خلکو پر وړاندې. دلته بحث د حکومت یا د ویډلې نه، د بحث د ټول ملت د تاسیو ګورې د ناروی د کډوالو چارو ادارې ویلي چې په کچرت افغانستان ته نغدي پیسې انتقال نشي، هلته به د هر رامنځته کیدونکي ناوړه بشري حالت مسؤل لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وي. اما یو موضوع دلته دا اندېښنه پر ځای ده چې لا هم نړیوال دلته د ډلو د فعالیتونو نه کاملا مطمئن شوی نه دي، نو دا اندېښنه شته چې دغه د نغدو پیسو انتقال یو امنیتي اندېښنه دا هم له ځان سره ولري چې دا پیسې هغه ډلو ته چې لا هم امنیتي خطرات پیښولی شي دا غوی لاسته ولویږي.
طالبان د دې لپاره چې له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې لپاره سیستمونه رامنځته شي باید څه وکړي؟
د هغه وخت نه چې د افغانستان اوسنی حکومت په افغانستان کې حاکم شوی ده، د اوایلو په نسبت باندې اوس یو څه اندازه زموږ په بانکي سیستمونو باندې بندیزونه کم شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده، امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال مرستندوی جهتونه کولای شي د بندیزونو له ویرې پرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، البته د بشري موخو لپاره. دا یو ښه اقدام و، اما د دې لپاره چې د بانکي سیستم له لارې راکړه ورکړه په افغانستان کې صورت ونیسي، دا نو بیا د اوسنی حکومت د پالیټیکل انټراکشن یا سیاسي تعامل پورې اړه لري چې دوی څنګه کولای شي نړۍ یو نړیواله ټولنه قانع کړي څوک کولای شي دا انتقالات د بانکي سیستمونو له لارې وشي.
مننه احمد صاحب. او ورستی پښتنه، نړیواله ټولنه د دې لپاره چې له طالبانو سره په تعامل کې پاتې شي او دا اړیکې ورسره ونښلېږي، څه کولای شي چې او څه باید وکړي چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه احیا شي او دغه ستونزه چې شته د حل شي؟
نړیواله ټولنه باید هم یو څه د تعامل هڅه وکړي، سو وکولی شي په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا بانکي سیستم د خرابېده مخنیوي وکړي او همدارنګه افغانان چې په اقتصادي او بشري ناورین کې ښکیل دي له دې فاجعې څخه د وطلو په برخه کې یو څه همکار وسیږي. او د دې لپاره دا ډېره اړینه ده چې د بانکي سیستم سره ګډ کار وکړي تر څو په داسې میکانیزم باندې کار وشي چې نقدي انتقالات یا د نقدو پیسو انتقالات زموږ د بانکي سیستمونو له لارې ترسره شي تر څو د نقدو پیسو د لیک په برخه کې د امنیتي خطراتو مخنیوي وشي او دا خطرات کم شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست مرکمول دوست محمد احمدزی سره ووریده د پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي افغانان او بهرني وګړي کولی شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورنی هوایی ډګرونه فعال دي. دا وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایی شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز پی آی ای او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولی شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولی شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او هغه د سفر جوازونه د کوم هیواد ته دوی پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم درازوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډېدلی دي، لکه ترکیه او متحده عرب اماراتو ته. د تیر کال د زمري په څلرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه دې ته زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوی امریکایی رسنی ویلی د بایدن دولت د قطر په همکاری په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایی چلند له دولتي شرکت آریانانه په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د غیوات انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د ملکي او نواردی وزارت چارواکي د ان بی سي دغه راپور ردوي او وایي دغه شرکت ټولې بهرنۍ الوتنې سوداګریزي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بی سی نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوهې ته لري او د ویپاڼې معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 400 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدي چې له تیرو 4 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي، دوی 15 میاشتې مخکې له کابله دوهې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورټ، ویزا او ټیکټ ولري کولی شي چې پرواز وکړي. هغه که بهرني وګړي دي او که افغانان دي کولی شي چې تګ و راتګ وکړي.
د ان بی سی په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابره کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوهې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای سي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وي. بالاخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د موندنو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابله دوهې ته انتقال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 28 څارونکي کمرې لرې کړې دي. ښاغلی رافائل وویل که چېرته تر راروانو 3-4 اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نشي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 28 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نطنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسما نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصاویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په 3 اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږ یاست. زه صفی الله ستانکزای مو د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دغه برخه ته بیام خراغلاس ویم په دغه برخه کې درې مطالب لرو. لمړی به د افغانستان په اړه باندې د نړیوالو یا لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري، تر هغه وروسته به کندهار ته ورشو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نورو ګڼو برخو لپاره ځینې نوي محدودیتونه اعلان کړي چې د خلکو له توند غبرګون سره مخ شوي. همدارنګه په وروستۍ برخه کې به د عامو خلکو غږونه هم درته خپاره کړو، خو لومړی به عصمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو له لوري د جامو د یو ماډل او د هغه د درو همکارانو د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه وایي چې طالبانو اجمل حقیقیا او د هغه ملګري اسلام او قران ته د سپکاوي په تور نیولې دي. اجمل حقیقی د ماډلینګ یا د جامو د فیشن د ننداري او د یوټیوب د کلیپونو په خاطر مشهوره شوی، خو په هغه ویډیو کې چې د طالبانو استخباراتو پر ټویټر خبره کړي، حقیقی او دوه ملګری په داسې حال کې لیدل کیږي چې ولچکې لاسونو تلویدلې او د کاغذ لمخې ځان ګناهکار شي. د همدارز وای چې د خپل یوټیوب چینل لاري فحشا او موډلینګ ته کار کاوه او په خواني جمهوریت نظام د دوی ننګه کوله. د چهارشنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له طالبانو پکله کوي غوښتل چې بي قید او شرط حقيقي او د هغه ملګري خوشي کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اسیا د برخي د غړي سميرا حميدي په قول ویل شوی طالبانو له وخت رسیدو وروسته له خلکو سره زور زیاتای کړي، زورولي او ربړولي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلی او دا هم څرګندونه ده چې له حقيقي او ملګرو سره به څه کیږي. د نیول شویو کسانو د کورنیو غړیو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې منځ کې د بشري حقوقو ډلو پر طالبانو ژغ کړی چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین رعایت کړي او د هر وګړي د بیان ازادي به توپیر ومني. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د هغو افغانانو په اړه د امریکا د حکومت پر ژمنې لیکنه خبره کړې چې باید ځانګړي ویزې ورکړل شي او امریکا ته ولېږدول شي، خو د رسپانی پر اساس د بایدن حکومت په خپل دې ژمنه کې پاتې راغلی دی. رسپانه لیکي د می په وروستیو کې د بایدن ادارې له محکمې څخه د اس آی وی پروګرام د تمدید غوښتنه وکړه. دا پروګرام د نه میاشتو لپاره و چې اوس دا موده په پوره کېدو ده. دغه پروګرام د مودې تمدید له دې کبله مهم دی چې اته اویا زره کسان چې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته غوښتنلیکونه لیږلي په افغانستان کې پاتې دي. د هالند نیدرلند ټایمز ورسپانې هم د افغانانو د پناه په اړه لیکنه خبره کړې، خو په دې لیکنه کې د هغو افغانانو ستونزو ته کتنه شوې چې له افغانستان استل شوې دي. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې ویل شوې په کابل کې د هالند د سفارت افغان کارکونکو چې تیر کال هالند ته راوستل شول اوس ته هستوګنې کرایه په خپل ورکوي. مخکې د هالند بهرنیو چارو وزارت دوی ته د هستوګنې په شمول په دغه هیواد کې د اوسېدو خرچ ورکاوه. د تیر کال د اگست په وروستیو کې په کابل کې د هالند د سفارت و دېرش افغان کارکونکي او د هغو د کورنیو غړي هالند ته ورسول شول او په زوټ کمپ کې ځای پر ځای شول، خو دوه اونۍ وروسته د هالند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هغوی ته له کمپه د وتلو لیک وسپاره. په کابل کې د هالند د سفارت یو افغان کارکونکي چې هلته شل کاله کار کړی نیدرلند ټایمز ورسپانې ته ویلي چې دې کار دوی حیران او خواشینی کړل، خو د هالند د بندونو چارو وزارت د اصولو پر اساس د سفارتونو هیڅ کارکونکی د کومک په نوم د پیسو مستحق نه دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو کندهار ته. په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست مشر د ټکسي او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دي په خپلو وسایطو کې ښځو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ګیرې نه ورخریوي او په راډیو او تلویزیون کې د همدې موسیقي نشرول او په موټر او د ودونو په سالونو کې د موسیقي اوریدل منع دي. بل خو د کندهار یو شمېر میرمنی وای په خاري وسایتو کې د خزو پر سفر د طالبانو دغه ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. په دې اړه پام وکړئ. له کندهار یو تفصیلي راپورته.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبدالرحمن طیبی د پنجشنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته په ټکسي او رکشا کې د یوې ښځې درباس بیول او د حجاب او محرم پرته د ښځو پر تګ بندیز دی.
په ښار کې چې کوم ټکسیان دي او یا کومې رکشې والا دي یوه زنانه به نه پورته کوي. یو دا د ښار ټکسیان دي چې یوه زنانه دلته پورته کوي بله نه پورته کوي، دا پروا نه لري. یو هغه زنانې دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روانه وي، نو دا مطلق ممنوع دي. او په دغه ټکسیانو کې د بازار د مخ په شیټ کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شیټ کې به نه ورسره سپریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي مرکز کارکوونکي چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ښاري وسایطو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري.
دا هغه سختیان دي، هغه قوانین دي د ښځو په وړاندې چې ښځه دې ته مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راونه وځي، ځکه دا قوانین موږ وروسته ډېر زیات ضروري تمامېږي. موږ کله یو ځای ځو که پلار نه وي یا هم داسې کورنۍ څه چې پلار نه لري، داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري، نو هغوی به څه کوي، هغوی به څنګه راوځي؟
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ژیرینه خرابوي او د نوموړي په اصطلاح انګریزي ماډل وریښتاندینه جوړوي.
سلمانیان به د خلقو جری نه ورخړی او سلمانیان به خلقو تصرونه په انګریزي شکل نور جوړی، نو کچیری بیا دوی د کم بر خود د سره مخسوله نو بیا به مسؤلیت نوی.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وایي پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15,000 سلمانان بې روزګاره کړي.
دغه 15,000 کسه چې بیا کار کېږي په دې امامو کې، نو د دغه لپاره دا خلک یو دم داسې نشي کولای چې دا کار پرېږدي او یو بل کار شروع کړي، ځکه چې د کار زمینه نشته په دې ملک کې. هر سړی په دې ښه پوهېږي چې نه تجارت شته، نه دوکانداري شته، نه ګاډۍ شته. نو موږ د دې څخه دغه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخت راکړئ، یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې، چې څو موږ دا کار پرېږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې له دې وروسته په خپلو رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دي د دوی د ریاست دیني خبرونې نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اورېدل معنا دي.
نو د ټولو رسنیو سمودا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپلو تلویزیونو کې او په خپلو رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز چلی، نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه دغه سروز مطلق وباسي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي، چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نورو ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
جوان
آزادی خزینه نه پسر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 نیمه منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه.
د دغه پروګرام په پای برخه کې هم د تاسو غږونه در تخبرو.
السلام علیکم، زه یو لاری چلون کوي، دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چرا پور جوړ کړی آزادۍ را دوه دا ترانسپورت وزارت رات ک مونږ خپل طالبانو نه ډیر په آزادۍ په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اهلی دې نه مونږ ډیر په آزادۍ.
السلام علیکم، دا طالبان نه پښتانه نه دي نه افغانان نه پوهېږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیک او جواسیر ورته وښيي، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهلی ولیدل د ډېرې ژړا او د خبرنې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم، داسې که د ماشوم ته کتلی ماشوم ځای په ځای مړ شو.
زما دا ازادي راډیو د کارکوونکو د اورېدونکو ته دا هیله ده، زموږ په دا بسته کار زموږ سرمنار سره مرسته نه ده شوې، زموږ سره دې مرسته وشي، موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. زه د هلمند ولایت د درې سو ولسوالۍ د سمینار د سیمې ته میرویس خان نوم یږم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر احترامات لرم او دا ازادي راډیو ډېر د غریبانو اواز نشري. زما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده چې زموږ پیغام مرسته کړي د هلمند ولایت د درې سو ولسوالۍ د سمینار څخه خبره کوو. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا